السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو دغه خبري کیسې درته راټولې کړې طالبان دی اوبل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار ته هم ننوتل
مقامات برمدان خو کښیدان چې نه شته چې د دې دین نارګلی حاصله
وشه دفاع وزارت هم پختلی چې د کارونو د سقوط لاملونه څه دي
څلګونه مدارس البته په پاکستان کې رسد شوې دي تل هاوز در کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوې دي وحشت او دهشت لپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپان د حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یو غونډه جوړیږي
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو امکارو کې وزنو همغږی د سولې د پروسې چټکتیا د تاوتریخوالي د ریټو په نسبت
ده او په کیا او کونړ کې محمد جګړو د اغیزو حال اخیستی خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې راپورونه ته مخ کړو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي
سلام افغان چارواکي تاییدوي چې د سمنګان مرکز ایبک خار سقوط وکړ د هرات والی پر هرات خار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي او د اسرایلو صدر اعظم وای تهران او حزب الله څخه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي بشپړ خبرونه د سمنګان مرستيال ولی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک خار د طالبانو لاستول وي صفات الله سمنګانی ازادي رادیو ته ویل طالبانو ورسته لهغه طالبان وروسته له هغه ایبک خار ته ننوتل چې د ولسی پاتسونوالو مهم قماندان سناتور محمد آصف له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیر شپه طالبانو ته تسلیم شو ښاغلی سمنګانی زیاته کړه چې دولتي ځواکونو نن تر غرمې پورې د طالبانو پر وړاندې سخته جګړه وکړه خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست
تعداد مردم و مواصلات پیغام تقاضا اجرا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن باز اینا مقامات بر آمدن خدا کشیدن
سمنګان د هیواد شپږم ښار دی چې په روانه اونۍ کې سقوط کوي طالبانو له ایبک مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبې تالوقان کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول د ولسمشر لومړی مرستیال له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه خلک په پلازمینه کابل کې پناه اخیستي امرالله صالح نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو انتقامي حملو لوټ او جنسی تجاوزونو په نتیجه کې کابل ته پناه وروړې ده خغلی سالی لیکلی چې د کابل په واټونو کې د دې بې ځایه شویو افغانانو دردونکي تصویر ښکاري د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شنډولو خبر ورکوي عبدالصبور قانینن په یو خبري غونډه کې د دې ادعا ترڅنګ پرته لدی چې جزئیات ورکړي وویل په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي
طالبانو تیر شپه پلان درلود او د ښار په لمنو کې پر دریو سیمو برید وکړ امنیتي دفاعي ځواکونو او هغه ځواکونو چې په کمربندونو کې موظف دي ډیر ژر د دوی مخه ونیوله او دوی د تلفاتو په ورکولو سره شاتاک ته اړ شول نن د ښار په شمال لویدیځ کې عملیات پیل شول او موږ د پرمختګ تمه لرو
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په هرات ښار او شاوخوا سیمو کې د ورستیو نښتو په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي طالبانو د هرات ولس ولسوالۍ نیولې دي له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادي ولسوالۍ ډلې ځې حمله وکړي خو وایي چې د حملې شندې شوي د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې تر لسو بجو پورې دوام وکړ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات آزادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ للارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي خو د په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې لسلو زیات طالبان وژل شوي دي لازادۍ رادیو خبرونه اوري د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوې حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرائیلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همداراز وویل چې لبنان باید د هغو حملو مسئولیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه کیږي. د لبنان له خاورې په اسرائیلو د حملو په دوام اسرائیلي جنگي الوتکو د روانې اګست میاشتې په 14 او 15 د لبنان پر جنوب بمباری وکړې. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د روسي دوه حملو مسؤلیت منلای. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ایزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس پلاس کیږي بی ال ای ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 منزل کیږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په یو بل پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل 500,000 سعودي ریالو مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله 3,300 زیات کسان مړه شوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت د دې ویروس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د مړو شویو روغتیا پالانو شمیر نه دی اعلان کړی. د 1.5 لک وګړو لرونکي سعودي عربستان تر اوسه د کورونا ضد واکسین 1.5 لک ستنې تطبیق کړي دي. سعودي چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس شاوخوا 15,300 مثبت موارد تایید کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار هم ونیو. هلته ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی له خاره شاتک ته اړ شوي دي. همدا موضوع د ازادي رادیو خبريال تعقیب کړی. د مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته د سمنګان خار د ورستی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. چارواکي هلته له خاره د وتلو په اړه څه وایي؟
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب وسوالو په لاس پکوت شو. سمنګان مرستیال ولی محمد آصف محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عزیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان تیره شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب وسوالو ته تسلیم شول. د وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک خار ته راوغوښتل شو او لاغه پس د یو شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3,500 کورنۍ ایپک خار ته راکړه شوې وي. د تیرې دوو اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغو کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې تر کابو 12 بجو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته وښتي دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته پلاس ورزی. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې پاړه څه ویل کیږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې، هغه وویل چې تر کابو 12 یا 12 بجو نن شدید جګړه د دوارو نورو ترمنځ روانه وه، تلفات به هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګانی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخاورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي دوی باید په سیمه پرېږدي او دولتي ځواکونه دولتي مسؤلین شاتګ وکړي او هغوی د سمنګان ترمنځ واقع شوې ولسوالۍ خلم ته پناه وړې ده.
بله، تاسو د بلخ یادونه وکړه، دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې او طالبانو ادعا وکړه چې خار ته نږدې شوې دي. د مزار او پټول کې کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په وضعیت هم لږ تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی خار ته ورته نه شوې دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادارات کله ویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلی کې چیرې چې د مزار شریف خار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، او له هغې پس کابو 11:00 بجې د 209 شاهین قلوردو هوایي ځواک 15 هوایي حملې ترسره کړې دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد او د بلخ د پولیسو ویان عادل شادل ازادي راډیو سره تاییده کړه چې کابل له ډیرو طالب وسلوالو ته په دغه پیښه کې تلفات وراوښتي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو فعلا جګړه کرار شوې ده، او د کوټبارک په نامه هلته یو ښارګوټی دی چې پخوا د طالب وسلوالو په ولکه کې و، او د بلخ امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه ښارګوټی هم د طالبانو له لاس څخه نیولی دی. په ټوله کې له تېرو دوو ورځو راهیسو چې سریپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس یې مات کړ، زندانیان یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه، او د طالقان څخه تښتېدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ او همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تېښته کې وو، د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو، او هلته ورته درنه تلفات اوښتې دي، خو دقیق ارقام یې نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلورو نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده، او طالبانو ته شدید تلفات ورالولي دي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد په ازادي راډیو پوښتنې نه ځواب کړي.
کور ودان ډیر مننه. په شمال او شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن د سمنګانو ښار ایبک هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو پرون درې نورو ښارونو ته خپلې جګړې وغځولې. د کندوز مرکز ته دوی پرون ننوتل، دغه راز د تخار مرکز طالقانو ته او سرپل ښار ته هم دوی ولاړل. اوس راځو دې ته چې دغو جګړو اغیز او لامل څه کېدای شي. په مخکنۍ خبرونه کې مې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمد زینه د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې څه لامل دی چې طالبان په اسانه د ښارونو منځ ته ورځي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انډیوی پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو دمه دی هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوختي.
تاسو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساری ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د خارونو سقوط یا په یو ډول خارونو ته د طالبانو نن وتل هم بیساری دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان نن وتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطره لیګل کېدل هغه هم بیساری دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غوړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي؟
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دې ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی و چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو جګړو پر عواملو غږېده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د سولې عالی شورا یا د مصالحې عالی شورا لستر سلاکار خالد پښتون نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي او امیدواري هم و؟
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ راځي او کوم تعهدات دي و، دغه تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لوی سارو به حمله نه کوي، وی کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بنجان یې اله کړل په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بنجان جنگ ته ولاړه، دغو بنجانو ته تر 2500 زیات وڅسکي مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه باید به سوله کوو او د سولې به هیڅ به شدت ورکوو. متاسفانه سولې تم شدت ورنه کړي، په مقابل کې پر لویو شورا حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز بهترین مثالون لرو چې د جنگ څخه روان دي، او ته بعضي ولایتونه یې تقسیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبانو مابین کې اماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې د انډوالۍ کیسه ده، او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلی دي. بعضې د خپل مشرانو په خوله کې، بعضې حتی د مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي، او مشران هم د دې عنوان لاندې ارام ناست دي، خلکو ته وایي چې خو موږ خپله را تفصیل کړي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بند لار رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟ علت څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولی ورځ څخه چې شروع شوه، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع شوه دی، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې کړو مرکزان په کټه روان دي، د دې ادعا د فتح ادعا ده چې موږ فتح کړی ده، موږ افغانستان یې ولې دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو. کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبد الله چې ورستۍ ځل دوه ته تللی یو د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین ستوي دي د کوم مشرانو متنفذین چې دوی تبدیلي و دوی په کټ تر ډېره ځای سامعین و که څه هم دوی خپل طرفه سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عادي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین و دوی وغو ته غوږ نیولې دي د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې جناب ډاکټر صاحب چې کابل ته راورسېدي د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شیبه موږ ګرځو په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې وکال څه د سولې په پروسه کې د زړه زیات احتیاط څخه کار اخلي. که څه موږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوه کې او که څه مشرتابه دي چې له ورته دوی کوشش کوي چې تاسې خبره تاو بالا نه شي چې مسؤلیت دوی ته راځي سي او کنه کارته د سولې د پروسې د خرابې اتهام پر دولت راځي. یعنی په ټول مسایلو کې دا شان واکې سوي دي چې شرمیږي به کې نه سي یادولای چې طالبانو د خواصه پاکستان عمل کړی پر هیاتانو ته کړی سوي دي مګر دا ټول شان د خلکو زغبلې دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونرې.
مثلا څه ویل سوي دي چې د زغمل ول د زغمل ول نه دي
و دا خبره لازم نه دي. مثلا دا ته درته اندازې شان سوي دي چې طالبانو سره په زموږ باندې حتی خلک کې سوي دي البته عذاب ته د کمیسون مثلا پر میز باندې توهینونه سوي دي د لباس توهینونه سوي دي د خبرو توهینونه سوي دي مګر دې ټول شان حکومت طرف غملي.
پښتون صاحب ورستۍ پښتنه اوس چې جنگ شدت اختیار کړي په لوی خرونو کې هم کوڅه په کوڅه جنگ روان دی ځینې خرونه هم سقوط شوي دي د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډیره ځای کوشش کړی دی چې یو کال په جریان کې ام آیا ازمور آیات پر دوها کی اوان بشرتابه چې د صلح د دروازه باید همیشه خلاص وي. اوس هم دا خبره کوو ملت هم دا ارزو لري چې صلح په هر قیمت باید صلح وسی. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت په صلح باید وسی. دا چې طالبان د صلح ځان کاږي او هر څه وفات ته منسوبوي چې موږ فاته کړی دی او موږ داجي ولسوالۍ ځون نیولې دي او ښارونو ته مو سره د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه پر ښار لوی شورا حمله وکړله. نو په دې اساس مرسل ته امیدوار نه یو مګر دروازه خلاصه ده همیشه خلاصه ده همیشه موږ تر سره غلې ویلې دي ملت تر سره غلې وایي حکومت یې وایي نور امید د طالبانو د خوانسته کتي کوکان کم څه لري د سولې لپاره لطف باندې را میدان ته کې یقین او ایمان درمه چې ملت او حکومت په ورین تندې قبلي.
د مصالحې عالی شورا ستر سلاکار خالد پښتون چې ویلې له جګړې سره سره د دوی د سولې دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پوسم رازول جګړو د سولې پر لور تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په مشرۍ او پلاوی نن قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دیناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل ښیي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر خارونو بریدونه پیل کړي خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په دوام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحه ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دا ناجیان وری وایي دا ناسته د قطر په قربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو په نسبت ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړیدونکو غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پریکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستې او وروستیو کې د افغان حکومت دریځ هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینایي پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلې دي. جمهوري ریاست وایي دې لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د ولسي پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس دوایان مرستیال محمد امیری:
امروز رئیس جمهور بارا
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسي پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړه وکړه.
فیصله نمودان
د جمهور ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی ارګډون کړی وو. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د پنځو خارونو د نیول کېدو دعوه کړې، خو حکومت وایي د خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډېره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانه غونډه به پایله ولري او کنه هغه پښتنه چې جواب یې لا روښانه نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه 19 پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غراز ژوند په شیبو کې خو اوس یو بل موضوع د کونړ نه ناړي او غازی آباد نه پزرګونو راکړه شوې کورنۍ په سختو حالاتو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیر ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناشته دي. دوی لدی ویره هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 15 کلنه مرحبا د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکو ده. د جګړې او پلار کې پرې تیر شوي ستونزې داسې بیانوي:
خاوندان پکې تمړ شو، تک ګورونه رانه پاتې شو، دغه شانتې رالو پیاده راو کې را باندې شپې رالو، یو کې ګاډي ته ورته دي، دلته رالو کې چې ماشومان دي ولوګو تندو غرق له دې ماشومات روپۍ راسه نشته، سړي راسره نشته دی، ټولې کونډې دغه راغلي وو، نه حکومت په قصه کې دی. دې کلونه راله دې خلکو جامې مامې راغونډې کړې ماشومانو ته، او غواګانې مردارې شوې دي، ځي دغه شانتې او داسې کورونه رانه پاتې شوي دي چې ساد ماشومان هم جاړي تنګ شي. دلته نه کې نزیب په دې کاته پټو کې ناست پراته یو.
علي خان په همدې لیسکی د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري وای:
زړی جامې چایو جوړ راوړی د دوه جوړی، او هغه موسسه ته ورکړې، هغه مونږ تراوړو، ما غسر په غو ماشومان تم چا تر رسیدلی چا تر هغه می توضیح کړو نور، او یا 15 کورونه په دیو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زمونږ هیڅ گزارم نه جوړنه کېږي، خو خپل هغه الله تم صبر کړو د غسرک ته پراته یو خاورو خېګو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل، نه بشتره لرو نه بالغ لرو نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکړه شوې دي، او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړي دي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مې شوې دي، همدارنګ څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه نګرار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده، همدارنګ د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده، او د 600 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم وسغواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو له لیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواری غواړي.
زموږ خاطر له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو.